السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه ما خامنه خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل په لاندو خبرونو کو د تاجکستان امنیتی چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د افغان قاچاق کوونکو یو ډله په سرحدي سیمه کې د ډرون په وسیله لمنځه وړي. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د تاجکستان دولتي تلویزیون د یو راپور په حواله ویلي و تنه قاچاقبر د افغانستان له پولې تر اوراوښتو وروسته په نښه شوي. راپور کې راغلي پیښه د نومبر د شلمې په شپې پولې ته نږدې همدانی سیمه کې شوې. دوی ویلي د همغې شپې په سهار د دوو تنو جسدونه چې د تخار د قد ولسوالۍ اوسېدونکي بلل شوي موندل شوي، خو دا معلومات نشته چې زه نور مړی څه شوي دي. وړاندې راغلي د بریت سیمه کې په 50 کڅوړو کې 116 بستې نشه یي مواد موندل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي ملي د ګردیز ملي تلویزیون خپرونې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز له کبله ودرېدي. دغه مرکز نن یک شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي د پکتیا ملي تلویزیون خپرونې اوس راډیویي بڼې ته اوښتې دي. د خبرپاڼې له مخې پکتیا درویشتم ولایت دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې دغه بندیز پکې عملي کیږي. د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو سازمانونو پر دغو محدودونکو اقداماتو نیوکې کړي، خو د پام وړ کومه پایله یې نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه پکتیا کې د تلویزیون د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل کې د کابینې ګڼ شمېر غړي لا هم د خپلو ورځنیو چارو لپاره له ویډیویي راپورونو کار اخلي. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي لږ تر لږه لس تنه په یو ترافیکي پیښه کې مړه شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې پیښه نن سهار د هرات کندهار پر لویه لار د هرات د زاول ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې. په زاول ولسوالۍ کې د امنیې قومندانې مرستیال یار محمد صادق ویلي پیښه د یو مسافر وړونکي 302 بس او فلاین کوچ ترمنځ د ټکر له کبله شوې. هغه ویلي مسافر وړونکی بس له هرات کندهار او فلاین کوچ له دایکندي هرات ته روان چې سره ټکر شول. د پیښې لامل تر اوسه نه دی څرګند. د روان کال په اسد زمري میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنځ له ایرانه د ایستل شو کډوالو یو بس له یوې لارې سره ټکر شو چې لږ تر لږه اویا کسان پکې مړه شول. لازادی رادیو خبروتا غواگی است. د افغانستان 500 تازه میوه او توت ازبکستان ته صادر شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه محموله پرون د لیندې په لومړی صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام وکړي. دغه په خبره د توتانو، انارو او مڼو د دغې محمولې ټول ټال ارزښت 2.5 لک ډالره کیږي. او د اروپایي ټولنې، امریکا او اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن پر وړاندیز شوې طرحې بحث کوي. دا غونډه داسې مال جوړیږي چې اوکراین او اروپایي متحدانو یې د وړاندیز شوې طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل د اوکراین ولسمشر تر پنجشنبې وخت لري چې دغه 28 ماده ییزه طرحه تایید کړي. طرحه کې له اوکراین غوښتل شوي چې د جګړې د پای ته رسیدو په بدل کې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري، د پوځیانو شمېر کم کړي او ناټو سره د یو ځای کېدو له غوښتنې تیر شي. آزادی رادیو تا غواگیست ور بشود پروگرام ده مطالب و معرفی تا. سر مطلب مو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پناه غوښتونکو په اړه دی. د حکومت خپلو اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې د یو شمېر ښځو لپاره د ګنډلو یا د خیاطۍ د ورکشاپ په لاره اچول شوی. د هغه همداسې وخت چې لزګونه لزده کړو راګرځول شوي انجونې پکې په کار بوخت دي. په هرات کې د زعفران ګل د ملي لسم جشنواري په ارتباط هم رپورټ لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوالو پناه غوښتونکي وایي د غیوات حکومت خپلو اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. دوی وایي د پاکستان حکومت دا هم ویلي که کوم پاکستاني بې اسناد افغانانو ته کور ورکړ بندي بشي. د دې افغانانو په خبره د اپتا سال کې ده چې د پاکستان حکومت لا لوړاندې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې رد کړي او اوسمهال هلته میشت ډیری پناه غوښتونکي د استوګنې قانوني اسناد نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداری ورکړې او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستی چې بیا اسناد افغانانو ته کورونه ورنکړي. د افغانان وایي له دې عمله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو لسیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس آی وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو 15 اولادونو او میرمنو سره له تیرو اته میاشتو راهیسې دغلته استوګن دی خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله یې د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه ویزه نه ده ورکړې.
حکومت چې دی د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی دی چې کورونه دې خالي کړي له کورونو دې ووځي. نو له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله دا ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زر پروسی شي او لږ تر لږه د دوی یوه لاره معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول لسیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته سوند سره مخ ته ونی غختل پر راپور کې نو مخپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
د کور مالک بدون اسناد ویزه یو افغاني ته کور ورکړل سونو د کور مالک او کرایدار سیده دواړه به نیول کیږي او زندان ته به وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډیر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي حتی شپې څلور بجې هم راغلي دي په موږ باندې دروازې وهلي دي.
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمینه اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیات آباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پوهیږي چې څه وکړو. له یوې خوا د کیس کارونه هم روان دي بهر ته د تګ لپاره منتظر یو. هغه پروسه ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ویزې اسټینشن یا هغه سټی چې د تمدید یې هغه یې بند کړی. له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی هغو له کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. بیخي یو نوه رواني ناروغي موږ ته پیدا کړی له ډېرو تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې بیا اسناد کډوالو ته د کورونو دوکانونو او ملکیتونو په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بیا اسناد افغان کډوالو ته کور دوکان یا هم کار ورکړي قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 12 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتې وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کېناستل خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه نا وخت د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او ان خونو ته ننوځي او زوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته سنو شوې ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22مه له ایران او پاکستان 2102 کورنۍ افغانستان ته سنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمیر یې 1955 تنو ته رسیدي. دا کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنۍ کې نه وشتي له ایران او پاتې نورې له پاکستان په خپل خوخه او جبري ډول ستنې شوې. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په روسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلی چې د روان نومبر میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د ګنډنې یا خیاطۍ کارخانه جوړې کړې چې لسګونه نورې له دندو او زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره کار کوي. دوی وایي اوس د خپلو ماشومانو روزنه کوي او د خیاطۍ له ماشین ګټه اخلي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنې وروسته افغان میرمنې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار راوګرځولې او له شپږم ټولګي پورته نجونې یې له زده کړو منع کړې. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورټ کې.
د دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. دا کارخانه د غزنی ولایت دی او سیدون کې میرمنې لخوا کابل میشتو میرمنو او انجنونو ته جوړه شوې ده. د چېونو غوښتل نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په تېر جمهوري نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده لرله، خو د طالبانو پر راتګ سره په کور کې نول شوې ده. د 15 ماشومانو مور ده، خاوند هم په خیاطۍ کې کار کوي خو د کور ډېر لګښتونه دا پرې کوي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، بل دکان ته هم شاګردانو ته درس ورکوم، چرمدوزي او خیاطي زه خپله هم خیاطي کوم. خلک د وتو جامې راوړي، مانا د مخلو جامې راوړي، هر قسم کالي ګنډم. اول مې په کور کې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان ونیم کې باندې کار کوم، ځینې شاګردان یم هم درس ورکوم، د خیاطي سامان د اشیان هم ورسره خرڅوم. کوچنی ویترین مې د دکان مخې ته ایښی. اول مې سات دومره نه و ښه لکه اوسې ده. ستا دغسې مېرمنې ډېرې شته چې درس او هغه خپلو وزې پوچې پاتې شوي دي، بیا بېرته دا د موږ هغه ته مسلک ته
دا زیاتوي چې یاده کارخونه کې ورسره لشلو زیاتې ښځې او نجونې کار کوي چې په خبره یې ډیری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوې نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، د بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډیره مرسته کړې ده. د هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېدم. ما قبلګې برخه کې زده کړې کولې، یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یو انجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډ وي خپل مصرف راباسو، له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو مېرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي او د جمو ګنډلو یوه کارخانه مشر وایي چې په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلي او قضایي ادارو کې دنده درلوده، خو خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه. د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. د هم د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تولیدی دارم به جبرائیل ته همزانه ولا واس می دزم. سپه جبرائیل کې تولیدی کارخونه لرم چې 15 ډوله جامې پکې ګنډم. 25 شتونه مې کارکونه کړي. اوس خټولې خزه په خپل کورونو کې خیاطي شوې دي. تومره چې خیاطانه دي دي شوې، تومره پیریدون کې نشته. دلته ورځ بلې ته خزه ځپل کېږي.
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقي یا چادرې د جبري کېدو راپورونه هم خبره شوې دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه یې دا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او تولید په کچه کې د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت مرستیال په هرات کې د زعفرانو د جشنواري په لومړی ورځ وویل سکل په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی. خو د زعفرانو یو شمېر بازګران او د زعفرانو د شرکتونو مسؤلین وایي سکل حاصلات د قناعت وړ نه وو، خو په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو غوښتنه زیاته ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سکل د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی او په ټوله کې یو سلویخت ټنه زعفران تولید شوی. د دې وزارت مرستیال سید اعظم عثماني پرون شنبه د نومبر 22مه په هرات کې د زعفران ګل د لسمې جشنواري په لومړی ورځ ویل دا شمیرې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت لوري په دیاړه په یو خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړه شوی او دوه ویا غرفې په کې ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی او دغه ټولنې وړاندوینه کړې و چې سکل با د تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. خو د زعفرانو یو شمېر بزګران وایي سکل د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سکل د طالبانو حکومت او نړیوال ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل یې دوی له نوي ستونزو سره مخ شدي. دی وایي لبد مرغه اوس چې موږ له کوم ستونزو سره مخ یو د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړیو چې په لوړ لګښت اوبه برابر کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندوی بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو. ولسوالۍ شیرین تګاب تقریبا دی وای په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نږدې او یا بزګران شته. سکهال د ګرمۍ لامل زموږ حاصلات ډیر کم. بزګران لدی عمل چې د نړیوالو ټولنې او دولت لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوس شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسول عبد الله خیراندی هم د غاډول ستونزې تاییدوي. وای د وچکالۍ لامل د زعفرانو په تولید کې کمښت غلیو په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نو موږ ولې ازادي راډیو ته ویل
سال گذشته امسال خوشحالي
دی وای د تیر کال په پرتله سکل وچکالي زیاته و او زموږ حاصلات هم کم و. خلنې کمرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. د غرازی بای هم لوړې شوې. د سوپر نگین زعفرانو د هرات په بازار کې د 110 او 115000 افغانۍ ترمنځ پیر او پلور کیږي.
د بازار هرات خرید فروش میشه.
په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان پروسیو کې پیلو د اقرب تر نیمه دوام کوي. زعفران د افغانستان له لاسو په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادېږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي. خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبدالواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې دوه ویا شرکتونه جوړ شوي او له هیواده بهر د دې تولید صادرات کوي. نو موري ویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د یو کیلو بیه لا تلسوا تر 2000 ډالر رسیدي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د سلګونه میلیونه ډالر په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب امارات، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو لمخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهور زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معاینات وروسته د مزي او خوند لاړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنټیر افغانستان په خپل اکسپانډ په بیان کې ټینګار کړی چې روغتیايي خدماتو ته د دغو ماشومانو لاسرسي خورا مهم دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22مه ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبي پیښو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکه کالی ماشومان د سرپنا د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغۍ وخت شوي او د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روان کال د اګست په 1 په مرګونی زلزله کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په دلاري چې باران نشي او هوا خدای خیمې دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسي په واش کې کوم ډاکټر نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ملګری ملتونه وایي له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو د ستنېدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان مفصل رپورټ ته.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د هغو کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپلو سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا UNDP وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري، خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواده د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت د نړیوالو مرستو نشټوالی، ژوره بېوزلي، اقلیمي سختۍ، وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او جنوب محدودول د ستنېدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
دلته غربت د کومې څومره د نشه روپی راکړې بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به دا غږ څوک پورته کړي دی مونږه وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړ وړ بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سم کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سش کال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدې هیواد یو ستنې کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزوري ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی، د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي، ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ دالیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستیک کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانې پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپایي اتحادیه یې لا هم په رسمیت نه پیژني. د اروپایي اتحادیې د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو له مخې د سږ کال د جون او اګست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې 3.5% افغانان د کډوالو په توګه په رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچا په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص له مخې په درو کې دوی برخي خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوښه.
تقریبا لس سلنه ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي رستو خونسي ته نشي تللې او ښه کار نشي کولې.
د هغه په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسیدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنۍ او پښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، شپږ اویا سلنه یې وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی، ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه سختې محرومې شوې دي. ویګنارا جا ټینګار کوي
اروپایي اتحادیه باید د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه
هر افغان نارینه، ښځینه، الکان او انجنی باید د بیرته ستنیدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان ښځې او انجنی باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په یوشته مخبور شو ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنیدلو، زلزلو، وچکالیو او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی شي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څو خوري له خپلو روغتیایي خدمتونو تیریږي او نیوي سلنه پوره وړي دي. لبلخوا دا فشار پر شزو لا زیات دی ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د شزو ونډه شپږ سلنې ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو شزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره له طالبانو غواړي چې د شزو پر کار لګول